دعوت‌های بزرگ کاری بوده خلاف قانون و کمیسیون انتخابات هم در زمینه توصیه‌های داشته. خیلی زیاد تشکر محترم مولانا عبدالقادر امامی غوری، کاندید ریاست جمهوری آینده افغانستان، مطیع الله خروتی کارشناس مسائل سیاسی و نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، از اشتراک شما خیلی تشکر.
تشکر از شما و از همه.
زمان قبل آزادی رادیو اوری دا مازیگر چلور بجه شوی. محترم و اوریدون کو به هم دا دیخ براونه کربنه تاسی تا سلامون اولنده که پا دیخ براونه که چی یو ساد داوام که بی گنش میر کورنی او نره وال رپورتونه در تر اولنده که و خود در هر زمخته دا خبری سرویس هم کاران پا ستردیو که دی پا پیل که پا مکره دا دی ساد مهم خبرونو تا چی دا افغانستان پا خبرونو پیلیگی.
د کندهار د پولیسو چارواکي وایي د کندهار اورزګان لوی لاره بیرته له طالبانو نیولې ده. په افغانستان کې د انسجام او څارنې ګارد بورډ پریکړه کړې چې دغه هیواد ته د تر یو کاله اوسوه تخنیکي سلاحکاران ولېږل شي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، د امریکا جمهور رئیس له روسیې څخه تر کتنې وروسته ایټالیا ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د کندهار د پولیسو چارواکي وایي د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې د کندهار او اورزګان لوی لاره چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو بنده کړې وه، له وسلوالو پاکه او د خلکو پر مخ پرانستله. په کندهار کې د لوی لارو د پولیسو یو چارواکي حاجي ولی جان ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات چې شاوخوا 300 پولیسو پکې برخه اخیستې وه، تیره شپه پیل او نن له غرمې مخکې پای ته ورسېدل. نوموړی وایي په هلمند کې د نړیوالو او افغان ځواکونو لخوا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته ګڼ شمېر طالبان د کندهار وچ باختو سیمې ته راوښتي وو او لاره یې بنده کړې وه. ولی جان وویل د عملیاتو په ترڅ کې لاره له وسلوالو تصفیه شوي او شاوخوا لس ځای پر ځای شوي ماینونه کشف او خنثی شوي دي. د اورزګان ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د تړلو له امله خلکو ته ډول ډول ستونزې پیدا شوې وې. په افغانستان کې د انسجام او څارنې ګډ بورډ نن د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد ته د تر یو کاله اوسوه تخنیکي سلاحکاران ولېږل شي. په کابل کې د انسجام او څارنې د ګډ بورډ په غونډه کې یو شمېر افغان لوړ رتبه چارواکو او د نږدې دیرشو مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو استازیو ګډون کړی و. له غونډې وروسته د افغانستان د مالی وزیر عمر ظفروال خبر اعلانو ته وویل زیاته ترجیح به دې ته ورکړی شي چې افغان او د سیمې کارپو کسان د بیا رغونې په بېلابېلو برخو کې د سلاحکارانو په توګه وګمارل شي. نوموړي وویل دغه پروګرام د تطبیق لپاره امریکا 30 میلیونه او کاناډا د 500,000 ډالرو مرستې اعلان کړی او ځینو نورو هیوادونو هم د مرستې ژمنه کړې. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي دغه ولایت په مرکز لخکرګاه ښار باندې په پرونی راکټي حمله کې د لاس لرلو په تور شپږ مشکوک کسان نیولې دي. پرون غرمه مهال له نامعلوم لوري نه د لخکرګاه په ښار کې څلور توغندي ولګېدل چې د سر او مال زیانې وانړو، خو خلک یې وویرول. د هلمند امنیه قمندان سمونوال اسدالله شیرزاد خبر اعلان ته وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې توغندي له کوم ځایه ویشته شوي دي. هغې د حملې پړه په طالبانو واچوله. د کندوز ولایت چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو کسانو د دغه ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ 12 موټره سوځولي او مسؤول یې له ځانه سره وړی دی. د کندوز د امنیه قمندان رزاق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیر ماښام شوې ده. هغه د پیښې پړه پر وسلوالو مخالفینو واچوله او ویل د کمپنۍ موټرې ځکه سوځولي دي چې دوی پیسې نه ورکولې، خو وسلوالو مخالفینو تر اوسه پورې په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. او د امین جان خصوصي د صرافي شرکت د راپور له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو نورو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سترلینګ پاونډ 80 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومانه 90 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستاني کلدارې 415 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به فریده هوډ سیفي وړاندې کړي.
آزادي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي چې چرته د تهران په اړه د سپینې ماڼۍ پالیسۍ نه ناکامۍ سره مخامخ شي نو واشنگتن به د تهران پر ضد د نوو بندیزونو غوښتنه وکړي. کلینتن همداشان ویل پر ایران د بندیزونو د زیاتولو موضوع به د جون په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته د ایران په نارامیو کې د اعتراض کوونکو د ځپلو له مسلې سره کار ونه لري. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وایي دا ډیره مهمه ده چې له ایران سره مخکې تر دې چې اټومي وسله جوړه کړي او یا اسرائیل د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي خبري وشي، خو ایران وایي د اټومي بم د جوړولو په لټه کې نه دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روسیې تر کتنې وروسته نن ایټالیا ته ورسیده. په ایټالیا کې به ښاغلی اوباما د اتو لویو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی اوباما له روسیې څخه له دوه ورځنۍ کتنې په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر سره د هستوي وسلو د کمیدو په برخه کې موافقې ته ورسیده. روسیې همداشان موافقه وکړه چې له روسیې څخه به افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لپاره لاره پرانیزي. ښاغلی اوباما همداشان د لومړي ځل لپاره د روسیې د صدراعظم ولادیمیر پوتین سره وکتل. په هغه وینا کې چې ښاغلی اوباما په مسکو کې وکړه وی ویل چې امریکا او روسیه د دې لپاره نه دي جوړ شوي چې یو له بل سره دښمني وکړي. هغه د همکاریو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په ایټالیا کې درې ورځنۍ غونډه پیل کړې. نړیوال اقتصادي بحران د دوی د دې غونډې د اجنډا په سر کې دی. د غونډې د پیلېدو په درشل کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ بینډیک د جی اتر ډلې له مشرانو وغوښتل چې د مالی او اقتصادي سیستم لپاره سخت مقررات وضع کړي. د شینچین ایالت له وروستیو ناکرارۍ وروسته به د چین ولسمشر هو جینتاو په ایټالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو لغنډې بیرته خپل هیواد ته ورسیږي. د شینجین ایالت په مرکز اورومچی کې د ایغورانو او هان نژادو چینایانو ترمنځ د روانې اونۍ په نښتې کې 155 تنه وژل شوي او تر زرو زیات نور ټپیان دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق له ولسمشر جلال طالبانی او د کوردستان د کورواکی سیمې له مشر مسعود بارزانی سره ولیدل. بایدن عراقي مشران د سیاسي پخلاینې اړتیا ته وروبلل. د همداراز په بغداد کې د خپلو لیدنو کتنو په باب دغو عراقي مشرانو ته معلومات ورکړل. تر دې مخکې د عراق د حکومت یو ویاند علي الدباغ ویلي و چې عراق نه غواړي چې نورې خواوې د عراقیانو په پخلاینې کې مداخله وکړي او یا او وی ویل چې دا پیچلې موضوع ده. د سیخکاری چې د اندونیزیا ولسمشر سوسیلیو بانګ بانګ یود هوینو بنن په انتخاباتو کې د 15 نورو کلونو لپاره وټاکل شي. په دې اړه د سروې درې لویو انسټیټیوټونو د خودلې چې بانګ بانګ د ټولو رایو له نیمایي څخه زیاتې وړې دي او په دې توګه به هغه د انتخاباتو بل دور ته اړتیا ونه لري. د سوسیلیو بانګ بانګ حکومت د لسو کلونو په موده کې په هیواد کې سیاسي ثبات، سوله او اقتصادي پرمختګ راوسته و. داود آزادی رادیو د دې ساعت خبرونه. له آزادی رادیو مو په افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. ساعت د مازیګر څلور بجې او پوره اته دقیقې دي. د دې خبرونه په دوام کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د موضوعات په درته وړاندې کړو. د دفاع وزارت له هڅو به خبر شي چې غوړي له وسلوالو طالبانو څخه په هلمند کې د پاکو شویو سیمو کې ډاډمن امنیت رامنځته کړي. د افغانستان ملي سراسري جرګې په دولت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د انتخاباتو لپاره لویه جرګه راوغواړي. د عدلی وزارت خبری کانفرنس حال درکو چې د وزیرانو شورا لخوا د شیعه او د شیعه شخصي احوالو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قوانین تایید کړي. د امریکا ولسمشر وایي هیڅ کله به پر ایران د اسرایلو د هوایی حملو ملاتړ ونه کړي. نور موضوعات هم څیړو او د ورکوښو عزیزانو د پروګرام اوریدل پر روانه خبرونه کې مه هېروئ. د ازادي رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د دوی عملیات دوام لري او هڅه کوي چې په پاکو شویو سیمو کې ډاډمن امنیت رامنځته کړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په هلمند کې د خنجر په نامه د روانو عملیاتو ترڅنګ په ګرش کې د اتل څلوېخت او په کندهار کې د اتل درې څلوېخت په نامه هم عملیات پیل شوي دي. د جنرال عظیمی په وینا په نیول شویو سیمو کې باید ژر تر ژره اداره فعاله او بیا رغونې پیل شي. نور حل زمونږ د خبريال پر راپور کې
د افغانستان د دفاع وزارت هیله څرګنده کړې چې د هیواد په جنوب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد روانو عملیاتو کې پراخې سیمې تصفیه او د دولت تر کنټرول لاندې راولي. د دفاع د وزارت وان جنرال ظاهر اعظمي چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه معلومات وړاندې کول ویل چې دا عملیات له پخوانیو عملیاتو سره توپیر لري او دا ځل دوی غواړي چې په پاکو شوو سیمو کې ډاډمن امنیت ټینګ او دولتي نظام واکمن کړي. اوس مهال په ټولو استقامتونو کې چې عملیات روان دي طالبان ته تېښتې په حال کې دی او موږ هیله منو چې د نوي پلان په چوکاټ کې پراخې سیمې تصفیه کړو. د روانو عملیاتو توپیر دا دی کومې سیمې چې له وسلوالو مخالفینو پاکېږي هغه بیا نه پرېښودلې کېږي او مخکې له دې چې عملیات ترسره شي د یو حکومتي نظام ټول عناصر چې په هغو کې ښه حکومتداري او بیا رغونه شامله ده په پام کې نیولې کېږي او وروسته عملیات پیلېږي. د دفاع د وزارت د چارواکو په وینا په هلمند کې د خنجر په نامه د روانو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه یوازې د خانچین ولسوالۍ تصفیه شوې او درې ولسوالۍ لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. جنرال اعظمي وویل چې دوی د دغو عملیاتو تر څنګ په ګرش کې د اتل سلویخت او په قندهار ښار کې دننه د اتل درې سلویخت په نامه جلا پوځي عملیات پیل کړي چې یوازې افغان ځواکونه پکې برخه لري. ښاغلی اعظمي زیاته کړه که څه هم د خنجر په عملیاتو کې امریکایي، برتانوي او ډنمارکي ځواکونه هم برخه لري خو مهم رول د افغان ځواکونو په غاړه ده. هغه د دې عملیاتو ځینو نورو ځانګړتیاو ته په اشاره وویل: په روانو عملیاتو کې له زیات دقت نه کار اخیستل شوی سو هوایي ځواکونه کارول شي، مګر دا چې په ځانګړو شرایطو کې واقع شو او د عامه خلکو مرګ ژوبله محدوده شي. په عین حال کې د کورونو تلاشۍ او نورې پلټنې د افغان ځواکونو لخوا کېږي او دا هر یو کولی شي چې د روانو عملیاتو اهمیت زیات کړي. د دفاع د وزارت په وینا د هیواد په جنوب ختیځو ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم د ملي اردو عملیات دوام لري. دا عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې همدا اوس په هیواد کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره تیاری روان دی. جنرال اعظمي هم وویل چې دوی هڅه کوي تر انتخاباتو پورې پراخې سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه او ډاډمن امنیت رامنځته کړي. خو دا چې دا عملیات به د انتخاباتو په امنیت کوم اغېز ولري او که څنګه، اوس په اړه څه ویل له وخت نه مخکې خبره ده.
په هلمند او کندهار کې مو د ائتلاف او ملي اردو د ځواکونو د عملیاتو په اړه واوریدل. په هلمند کې د عملیاتو په موضوع پات کیږو. په دې ولایت کې د ائتلافي ځواکونو او د افغانستان د کورنیو امنیتي ځواکونو ګډ عملیات دوام لري، خو د امریکا د پوځي مقاماتو په وینا په دې عملیاتو کې دوی له دوو ستونزو سره مخامخ دي. اوله ستونزه په عملیاتو کې د افغانستان د کورنیو ځواکونو د شمیر کمواله ده، څو له سیمې څخه د وسلوالو طالبانو تر وتلو وروسته امنیتي چارې په لاس کې واخلي. بله ستونزه دا ده چې امریکایي ځواکونو په سیمه کې له مخابرو کسانو غوښتنه کړې چې وسلوال طالبان دې ته راضي کړي چې د جګړې له سیمې د ښځو او ماشومانو د وتلو مخنیوی ونه کړي، خو وسلوال طالبان له دې موقع څخه ګټه اخلي او په چادریو کې خپله له سیمې وځي. د انټرنیشنل هرالد تریبیون ورځپاڼې او د اسوشیټډ پریس اژانس په دې اړه رپورټونه خبرې کړي چې جزئیات یې له فرشتي جلرزۍ څخه اورو.
د انټرنیشنل هرالد تریبیون په حواله په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په ضد عملیاتو لپایل یو ونې ورسته اوس امریکایي قواوی په سیمه کې د افغانستان د کورنیو ځواکونو د شمیر لکموالي اندیشنه څرګندوي. په سیمه کې د امریکایي قواوی یو جنرال لاري نیکلسن وایي دلته تر هر څه د افغاني قواوو موجودیت ته ډیره زیاته اړتیا ده. پر جنرال نیکلسن زیاته کړې ده چې په سیمه کې د دوی د بری راتلونکي په دې پورې اړه لري چې افغان امنیتي ځواکونه قرار قرار د سیمې د امنیت د ټینګولو مسولیت خپل په غاړه واخلي. د امریکایي جنرال وایي په سیمه کې د امریکا د بحری قواو د نوې ځواکونو د ځپړځکېدو څخه راورسته په دغه ولایت کې د افغانستان د کورنیو عسکرو شمیر له صفر سره برابر دی. په سیمه کې د امریکایي عسکرو تعداد تقریبا 4000 تر رسیدو په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو شمیر په دې سیمه کې تر 400 نه وړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په دې سیمه کې دوی لشت لږه 650 عسکر لري. امریکایي مقامات وایي چې په سیمه کې لشت لږه د افغاني ځواکونو یو لوټه ضرورت دی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکرستل هم هلمند ته په خپل روسي سفر کې په سیمه کې د زیاتو افغاني عسکرو د ځپړځکېدو غوښتنه کړې وه. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په عمومي توګه د ملي اردو د پرسونل شمیر ډیر محدود دی. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال محمد ظاهر اعظمي له ازادي راډیو سره پر همدې موضوع په مرکه کې وویل چې امریکا او نور مرسته کوونکي هیوادونه باید په عمومي ډول د افغانستان د ملي اردو د پرسونل د شمیر زیاتولو ته پام زیات کړي. جنرال اعظمي زیاته کړه د افغانستان په نورو برخو کې هم د ملي اردو د عسکرو موجودیت ته ورته تقاضا موجوده ده. انټرنیشنل هرالد ټریبیون رسپانه لیکي په هلمند کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو زیات مقاومت نه دی کړی. هغوی نه غواړي له امریکایي عسکرو سره مخامخ جنگ وکړي، خو پر ځای پراګنده حمله کوي. په دې عملیاتو کې د امریکایي قواو زیات تمرکز د ملکی تلفاتو پر مخنیوي دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د مسلې تر وهاده وسلوالو طالبانو ته د تیښتې لار خلاصه کړي. امریکایي قواو د عملیاتو په سیمه کې له متنفذو کسانو غوښتنه کړې چې وسلوال طالبان دې ته واداره کړي چې د جګړې له ځایه د شتو او ماشومانو د وتلو مخونه نیسي. د دې هدف په جګړه کې د ملکی خلکو د تلفاتو کمول دي، خو وسلوال طالبان د دې موقع څخه په استفادې په چادریو کې د محاصرې لکړې ځانونه باسي. دا پېښه د خانچین په ولسوالۍ کې شوې او امریکایي مقامات څرګندوي چې هغه وخت دوی په قواو کې شدي نه وي څو هغه کسان چې تر چادریو لاندې له خانچین څخه وتل تلاشي کړي. خو د امریکا او د ناتو د قواو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریستل ویلي موږ د وسلوالو طالبانو تیښتې ته د ملکی افغانانو پر تلفاتو ترجیح ورکوو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني سپد 1290 اوریدئ شئ. د محل څلور بجې پوره 14 دقیقې دي. پر کورنۍ موضوعاتو ریپورتونه اوري. د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې د شیوه د شخصي احوال او د خزو په وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي قوانين د وزیرانو د شورا لخوا تایید شول. د عدلی وزیر د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د شیعو په قانون کې د بشري حقوقو، مدني ټولنو او شیعه دینی عالمانو په سلام مشوره بدلونونه او تعدیلات راغلي. د څرګنده کړ چې د خزو په وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي قانون هم جوړ او د تچمتو دي چې د تصویب لپاره ملي شورا ته واستول شي. په دې اړه زموږ خبريال نور جزئیات له کابل اوروي.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د شیعاګانو د شخصي احوال په قانون کې له حقوقي او مدني اورګانونو او له شیا دینی عالمانو سره تر سلام مشورې وروسته او یا مورده تغییرات او تعدیلات راغلي دي. د عدلی وزیر محمد سرور دانش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د شیعاګانو د شخصي احوال له قانون څخه چې 250 ماده درلودي ولس ماده او دش فقره او جمله لري شوی او په شلو مواردو کې د اصلاح لپاره زیاتوالی راغلي دي.
در میان اینها اون مواردی که خیلی مهم بود که مورد اعتراض بود
په دې قانون کې هغه موارد چې ډېر مهم وو او اعتراضونه پرې شوي وو د نکاح، طلاق، د ښځو حقوق، نفقه او حزانت و چې له مختلفو ارګانونو سره په تفاهم سل په سلو کې تعدیل شوي دي. له دې تغیراتو سره زموږ له نظره اوس دا قانون څه خاصه ستونزه نه لري.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د سې شنبه په ورځ د ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی او د مدني ټولنو ارګانونه د شیعاګانو د شخصي احوال په قانون کې له تغیراتو څخه خوښ دي، خو باید چې د دې قانون ځینې نور برخه هم تعدیل شي. په عین حال کې د شیعاګانو مهم دینی عالم شیخ محمد آصف محسنی ګواښ وکړ کچیر د شیعاګانو د شخصي احوال په قانون کې نور تعدیلات هم راشي نو دا به د لویدیز د شخصي احوال قانون وي او دوی به هیڅ کله و نه مني. خو د عدلی وزیر وایي چې دا محل په دې قانون کې نور اصلاحات او اړتیا نشته، خو د دې په خبره له ضرورت سره سم نور تغیرات او تعدیلات په نوموړي قانون کې راتلای شي. د شیعاګانو د شخصي احوال د قانون ترڅنګ د خزو په وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي قانون چې مسوده د عدلی وزارت لخوا تازه جوړه شوې او د قانون د وزیرانو د شورا لخوا تایید شوی هم دی د عدلی د وزیر لخوا معرفي شو. د عدلی وزیر محمد سرور دانش څرګنده کړ چې د قانون کڅه هم لګې مادې لري، خو د خزو په وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي مهم موارد پکې ذکر شوی دي.
متن قانون گرچه کوتاه است، بیشتر 40 ماده نداشته باشد.
د دې قانون متن ډیر لنډ دی او څلوېخت ماده څخه زیات نه لري، خو محتوای ډیر مهمه ده. په دې قانون کې د خزو په وړاندې توتريخوالي جرم ګڼل شوی. 22 موارد د خشونت بیلګې خودل شوی چې ورته له اعدام نه نیولې تر 2 میاشتې او 2 میاشتو بند پورې جزاوی په پام کې نیول شوی دی.
د عدلی وزیر وویل چې په دې قانون کې له جنسي تیری څخه نیولې تر اجباري کار او زده کړو ته د انجونو او خزو نه پریخودل ټول جرم خودل شوی او سرغړون کې به تر عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. محمد سرور دانش وویل چې د شیعاګانو د شخصي احوال او د خزو په وړاندې د توتريخوالي او خشونت د مخنیوي قوانين به ډیر ژر ملي شورا ته د تصویب لپاره واستول شي. د شیعاګانو د شخصي احوال قانون تیر کال د ملي شورا لخوا تصویب او د جمهور رئیس لخوا توشيح شو، خو تر توشيح وروسته په ملي او نړیواله سطح د دې قانون په وړاندې اعتراضونه وشول چې ګوندې په نوموړي قانون کې د خزو او ماشومان حقوق تر پښو لاندې شوي دي. جمهور رئیس کرزی د دغو اعتراضونو نو وروسته د روان کال په لومړیو کې د عدلی وزارت امر وکړ چې له حقوقي او مدني ارګانونو او شیعه دینی عالمانو سره په سلا مشوره د شیعهګانو د شخصي احوال په قانون کې تغییرات او تعدیلات راولي.
در راپور مووري چې د وزیرانو شورا د شیعو د شخصي احوال او د خزو پوړندې د تاریخوالي د مخنیوي قوانين تایید کړل. د خبره د افغانستان د عدلی وزیر محمد سرور دانش نن په ایوي خبري غونډه کې وکړه. اوس هم په مکړی د په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه ځنګړو ریپورتونه ده.
د دیار لسو اته اتم کال انتخابات
سید ازادی رادیو خبرونه وری چی د محل د انتخاباتو په اړه څنګه رپورټونه تازه کړی شوی دا افغانستان ملي سراسري جرګي یو ځل بیا په دولت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې حالات د انتخاباتو لپاره مساعد نه دي او د انتخاباتو پر ځای باید لوی جرګه راوبلل شي. دوی ویرا څرګنده کړه په داسې حالاتو کې چې طالبان او حزب اسلامي په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي نو ښایي تر انتخاباتو وروسته په هیواد کې ګډوډي نور هم زیات شي. زموږ خبريالې په اړه رپورت لري.
د افغانستان ملي سراسري جرګې خبرداري ورکړ چې په انتخاباتو کې د حکومت د مخالفینو له ګډون پرته به انتخابات ناممکن وي. د دغه جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې اندېښنه څرګنده کړه چې په انتخاباتو کې د مخالفینو لپاره د پراخ ګډون امکانات باید لا دمخه برابر شوی وای. دا چې ولې د افغانستان د ملي سراسري جرګې غړي د انتخاباتو پر ځای د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي، د پښتنې ته د دغه جرګې ویاند ډاکټر روحي داسې ځواب ورکړ.
دولت او نړیواله ټولنه په وار وار دوی ژمنه کړي وعده کړي و چې دوی به د هغه انتخاباتو د لپاره چې په اساسي قانون کې دغه پیشبیني شوی د شرایط به برابرې وي، چې هغه شرایط دا چې ټول خلک په هغه کې برخه واخیستل شي او شفاف میکانیزم ولري. خو زموږ شنون کې رسنۍ، نړیواله رسنۍ، کورنۍ رسنۍ، د خلکو استازي او خپل زموږ د جرګې استازي چې په ولایتونو کې دي، دوی د معلوماتو له مخې له بده مرغه هغه شرایط چې باید برابر شوي تر اوسه هم نه دي برابر شوي. یعنی زموږ په اند تر سلو زیات ولسوالیو کې لا هم د دې امکان نشته چې هلته انتخابات ترسره شي.
دغه جرګې په داسې وخت کې غږ پورته کړ چې د مهال انتخاباتي کمپاینونه پر مخ روان دي او د انتخاباتو لپاره تیاری وروستي پړاو ته رسیدلې دي او په سلګونو میلیونو ډالر پرې لګېدلې دي. خو د جرګې وین وی د لومړی ځل نه دی چې دوی په هیواد کې د ناسمو امنیتي شرایطو له امله د انتخاباتو پر ځای د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي.
دغه طرحه د لومړي ځل لپاره دا نه ده چې موږ دلته اعلانوو، بلکې تر دې د مخه شپږ میاشتې وړاندې لا دا طرحه موږ د مطبوعاتو له لارې، د رسنیو له لارې دا اعلان کړی ده. دا طرحه شاوخوا پنځه میاشتې وړاندې د امریکې سفارت ته ورکړل شوې ده، دا یوناما ته ورکړل شوې ده او یو ځل بیا هم د رسنیو له لارې دغه طرحه اعلانېږي.
تکل شوې ده چې د جمهور ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات به د زمري ریاست د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. خو کارپوهان وایي چې د دغو انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ امنیتي ستونزه ده او له همدې امله د انتخاباتو د شفافیت په اړه سخته اندېښنه لري. خو ملګري ملتونه او په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې انتخابات باید هرومرو ترسره شي څو په افغانستان کې د ولسواکۍ غږ بیرته په غاړې کې خفه نشي. له بلې خوا افغان او نړیوال امنیتي ځواکونه د محل د انتخاباتو پر امنیتي چارو باندې سخت بوخت دي او په هلمند کې یې له طالبانو څخه د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره ستر عملیات هم پیل کړي دي، چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې پکې د دغه ولایت درې ولسوالۍ بیرته د حکومت تر ولکې لاندې راغلي دي او چارواکو پکې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر د بیرته پیلېدو غوښتنه کړې ده.
د انتخاب معیارونه او د یو ښه کاندید ځانګړتیاوي د هغه غونډې سلیکو چې د سه شنبه په ورځ په کندز هوټل کې جوړه شوه. په دې اړه زموږ خبريال نور حال راکوي.
دغه غونډه د اسدالله ولوالي جی په مشرۍ د توران مدني او ټولنیز بنسټ او په کندوز کې د میدیوتیک غیر دولتي فرهنګي ټولنې لخوا چې په جرمني کې د یو افغان فرهنګ پال لخوا تمویلیږي په ګډه رابلل شوې وه او هدف یې دا و چې نه یوازې له څرګندو او عادلانه انتخاباتو څخه ملاتړ وشي، بلکې خلکو ته د انتخاب د معیارونو او د یو ښه کاندید د ځانګړتیاو په اړه معلومات وړاندې شي تر څو د پوهې له مخې په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه واخیستلی شي. لکه چې په دې باب ښاغلی ولوالي جی داسې وویل:
محفلې کې مو اوس مو حضور درم، باید وکړم کمپاین کړم
په دې غونډه کې چې موږ او تاسې حضور لرو ولایتي شورا او یا جمهوری ریاست ته د کوم کاندید لپاره کمپاین نه دی، بلکې دا غونډه په دې خاطر جوړه شوې ده چې د انتخاباتو په اړه خبرې وکړو او په دې پوښو چې چا ته څنګه رایه ورکړو او له دې لارې څنګه خپل برخلیک وټاکو. له همدې امله دغه غونډې ته باید هیڅ لورای ورنه کړای شي. د په داسې حال کې چې انتخابات یې د دیموکراسۍ له غوره اصولو څخه وګڼل او وروسته له دې چې د انتخاباتو لرغونې ریښې یې راوپلټلې، په خلکو یې غږ وکړ چې هوښیار واوسي او په انتخاباتو کې نه د قوم او قبیلې په اساس بلکې د ملي یووالي د یو اړین ضرورت له مخې برخه واخلي تر څو په هیواد کې روانې ماتې ګوډې له منځه لیرې شي. دغه خبره د غونډې یو بل تن برخوال هم تایید کړه. داسې وویل،
رفتن به انتخابات یکی از معیارهای اساسی دموکراسی است، اگر به صورت شفاف و عادلانه و خالی از
انتخاباتو تطلل د دموکراسی له اساسی معیارونو څخه ګڼل کیږي. کچیر په څرګنده او له قوم پالنې پرته ترسره شي، په واقعیت کې به رښتینې دیموکراسۍ ته ورسیږو. راځئ چې د خپلو استازو په ټاکنه کې نه د قوم او قبیلې له مخې، بلکې د اهلیت، وړتیا او ټولنې ته د خدمت له مخې فکر وکړو، ځکه په دغه صورت کې به هغه یووالي ته ورسیږو چې د ټولنې د نیکمرغۍ باعث ګرځي. او د غونډې یو بل تن برخوال مولوي عبادالله خو د اسلام له نظره هغه کاندیدان چې د درایت، کاري ظرفیت او سالم مدیریت نه بې برخې په واقعیت کې د ملت د ګټو په تاوان وبلل او په خلکو یې غږ وکړ چې دغسې کاندیدانو ته له رایه ورکولو ډډه وکړي. د ضمناً د تیرو انتخاباتو په پرتله را روان انتخابات له امنیتي ستونزو ډک وبلل او له دولتي چارواکو څخه یې داسې غوښتنه مطرح کړه.
اما مشکلاتی که فعلا موجود است اگر ای حل نشود،
هغه ستونزې چې فعلا موجودې دي که چیرې حل نشي او انتخابات سراسري نشي، زه د یو دیني عالم په صفت دغسې انتخابات شفاف او مشروع نه ګڼم، ځکه دا به څه انتخابات وي چې موږ د کندوز ښار له څلورو حوزو څخه رایه واخلو او ولسوالیګانې محرومې وي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کندوز په ځینو ولسوالیو کې د ځینو ناامنو پیښو له امله دا ویره راپیدا شوې ده چې راتلونکو ټول ټاکنو ته څه خنډونه ایجادېدای شي. په هر صورت د دې غونډې عمومي محتوا په دې خبره بنا شوه چې وایي ډېر بریالی کاندید به هغه وي چې په هیواد کې د ټولو استوګنو ملیتونو رایه ترلاسه کاندي.
تاسې د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خپرونې اورئ. 4:28 دی. د ازادۍ راډیو د افغانستان په 5 لویو ښارونو، کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په FM 100.5 څپه اورېدل شي. تېره ورځ د پکتیکا ولایت په 4 ولسوالیو کې د افغان ائتلافي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ نښتې شوې چې د اوښتو تلفاتو په اړه دواړه خواوې بېلابېلې ادعاوې کوي. زموږ خبریال له سیمې نور جزئیات اوري.
د پکتیکا دی ولی ویان حمید الله ځواک وایي تېره ورځ د دې ولایت په 4 ولسوالیو، ډیله، خوشامند، زیړوک او سروزه کې د افغان او ائتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو او د طالبانو سره په نښتو کې تر لسو زیات طالبان وژل شوي او مړي د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د پکتیکا ولایت په 4 ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو د جزئیاتو د څرنګوالي په اړه د تلیفون په لیکه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
عملیات کړي. په دغه عملیاتو کې د طالبانو د طرفه د ډیلي ولسوال عبدالرزاق علیزی له خپلو اوو تنو ملګرو سره وژل شوی دی. جسدونه پولیسو سره دي چې کېدای شي نن به سیمه ییزو خلکو ته تسلیم کړي. پرون ورځ د سروزی ولسوالۍ په مدو سیمه کې د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندان پر موټر چاودنه شوې وه. هېڅ کوم زیان یې نه درلودو. دغه راز د زیړوک ولسوالۍ په منځکۍ نرۍ سیمه کې د خارجي مشاورینو او سرحدي پولیسو په کنډکونو باندې مخالفینو کمین اجرا کړی و چې پایله کې یو پولیس افسر شهید شوی و او دوه تنه یې هم ټپیان و، موټر رنجر یې هم تخریب شوی و. په خوشامند ولسوالۍ کې پر پولیسو ډزې شوې وې چې په پایله کې یو پولیس شوی و. درې طالبان وژل شوي دي او دوه تنه یې هم ټپي دي چې د اوس د پولیسو په ولکه کې دي. پرون مازدیګر طالبانو د شرنې مربوط یو کس چې سراف دی کور یې ایستلی دی او بالاخره ټوله شپه ورک و. نن سهار یې مړی پیدا شلو. طالبانو دغه کس بېګناه کس و وژلی دی او شهید کړی دی.
طالبانو د سرابزه او زړو پول سوالایو کې پر افغان او ائتلاف ځواکونو باندې د وسواله حمله او بمی چودنې مسولیت منل هدی. ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې په دواړو سیمو کې د جلا جلا بریدونو په ترڅ کې د پولیسو د څلورو تنو سرتیرو په ګډون تر شلو زیات بهرني سرتیري وژلي او د هغوی اته فوځي موټرې ویجاړ کړي دي. د ډیلی په ولسوالۍ کې د ورل شوو کسانو د هویت په اړه چې څوک دي رسنوی ته څه نه دي ویلي، خو محلي چارواکي د طالبانو دا ایدیا بې بنسټه بولي. د پکتیکا له مرکزي برخې او اړوندو ولسوالیو څخه د مخ پر زیاتېدونکو ناامنیو رپورټونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې اخوا د څو ورځو راهیسې د دې ولایت په نسبتا ارامو سیمو کې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو لړۍ هم چټکه شوې ده، خو ځینې ځایي اوسېدونکي ویره لري او وایي که په دې ولایت کې شخړې او ناامنۍ دوام وکړي او مخه یې ونهنیول شي نو کیدای شي د ټول ټاکنو په ورځ زیات شمېر رای ورکوونکي په تېره بیا مېرمنې د رای اچونې مرکزونو ته له ورتګ څخه ډډه وکړي. خو د پکتیکا والي عبدالقیوم کټوازی وایي دوی په پکتیکا کې د ټول ټاکنو د ښه ترسره کېدو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي چې په پلي کېدو سره به یې رای ورکوونکي وکولی شي په ډاډه زړه پلې رایې وکاروي.
پکتیکا په ولایت کې درې سوه شپږ مرکز دي رای ورکولو دي، چې د دې مراکزو دپاره موږ خپله د ولایت په سطحه باندې کافي پولیس نه لرو. په دې انتخاباتو په شپو کې به د ملي اردو زر نفره سربازان، یو زرو څلور سوه ملي پولیس، د ملي اردو د ملي پولیسو به له موږ سره د دې مراکزو د امنیت په حصه کې کومک کوي. برعلاوه ائتلافي ځواکونه به هم نور تازه دمه قوه به راځي پکتیکا ته او د دې درې سوه شپږ مراکزو امنیت به نیسي.
سربیره په دې د حمیدالله ځواک په وینا په همدې ورځ د دې ولایت د امنیت قمندانې مازفینو د یوسف خیلو په ولسوالۍ کې یو ماین ایښیدونکی د ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال نیولی چې دا مهال د پولیسو تر پښتنو لاندې دی.
زمونږ غږ لازادۍ راډیو اوري، څلور بجې او دېرش دقیقې دي. له فریدې هوډ سیفي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو. په کونړ کې د ائتلافي ځواکونو د تیلو په یوې زیرمې توغندۍ لګېدلې. چارواکي وایي په زرګونو لیټره تیل پکې سوځېدلی دي. د امریکا جمهور رئیس د روسیې تر کتنې وروسته نن ایټالیا ته ورسېده. د شینجین ایالت له وروستیو ناکراریو وروسته د چین ولسمشر په ایټالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې بیرته خپل هیواد ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که چرته د تهران په اړه د سپینې ماڼۍ پالیسۍ نه ناکامۍ سره مخامخ شي نو واشنګټن به د تهران پر ضد د نوو بندیزونو غوښتنه وکړي. د پاکستان استخباراتي مامورین وایي نن په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو مرکزونه د امریکایي بي پیلوټه الوتکو هدف وګرځیدل. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر راتلونکې اونۍ په جرمني کې د دې هیواد له صدراعظم سره وویني. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د مخابراتو وزارت د کابل ښار مکوریانو سیمې ته د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون ته ډیجیټل سیستم له سره لینونه ورکړل. د مخابراتو وزارت وزیر وویل د هیواد ټولو لویو او وړو ښارونو ته به د ډیجیټل 2,50,000 لاینونه ورکړل شي، خو خلکو سم د مخابراتي خدماتو د کیفیت له ټیټوالي او بیو له لوړوالي شکایت کوي. تفصیل زموږ خبریال اوروي.
د افغانستان د مخابرات وزارت وایي د روان میلادي کال تر پای پورې به د هیواد لویو او منځنیو ښارونو ته د ډیجیټل ټلیفونونو 2,50,000 لاینونه وغځوي. د مخابرات وزیر امیرزی سنگین د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار د مکرویانو سیمې ته د دې سیستم د 2,50,000 لینونو د غزولو د افتتاح پر مهال وویل دا سیستم یو پرمختللی سیستم او خلکو ته به د ټیلیفون او انټرنیټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. ده وویل
ډیجیټل سیمدار شبکو وطنوال د پوره درې عمده ګټې لري. لومړی ګټه خو دا ده چې د ډیجیټل سیمدار شبکې کیفیت ډیر لوړ دی، مخابره منقطه کیږي او په عین وخت کې بله مهمه خبر ده چې اواز ډیر ښه صفا اورېدل کیږي. دومه مهمه موضوع د خدماتو بیه ده. هغه کسان چې هغوی غواړي چې په یو مناسبه بیه سره خبرې وکړي د هغوی دپاره ډیجیټل یو ښه بدیل دی. درېیمه ګټه د دغې شبکې د انټرنیټ په خدماتو په برخه کې ده. فقط همدا د ټلیفون لاین چې کور ته یو ور د یو کمپیوټر سره وصلوي او یو نمره ډایلوي دوی انټرنیټ ته دسترسي پیدا کوي.
خاغلی سنگین وویل د هیواد لویو او منځنیو ښارونو ته د ډیجیټل لاینونو د غځولو پروژه په 2009 میلادي کال کې پیل شوې ده. په دې پروژه به د افغان ټلیکام لخوا اویا میلیونه ډالر ولګیږي او چارې به د یوې ایرانۍ مخابراتي کمپنۍ شهید قندی لخوا ترسره شي. د مخابراتو وزیر دا هم وویل په وروستیو څو میاشتو کې د کندوز په ښار کې 10,000، د مزار شریف په ښار کې 8,000، او د جلال آباد په خار کې هم لزره د ډیجیټل ټلیفونونو مزي غزیدلی او خلک زنه ګټه اخلي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې کابو 10 میلیونه خلک د موبایل ټلیفونونه کاروي او د نفوسو کابو 80% خلک ورڅخه ګټه اخلي. خو خلک د موبایل ټلیفونونو د کیفیت لټیټوالي او د هغو د مخابراتي خدماتو لوړو بیو څخه شکایت کوي. خو د مخابرات وزارت وایي چې په هیواد کې مخابراتي سیستم په پرمختللې ټکنالوژۍ عیار او په ډېرې چټکۍ سره پرمخ ځي او د دغو مثبتو پرمختګونو په جریان کې به په لږه موده کې هم د مخابراتي خدماتو کیفیت ښه شي او هم به یې بیې راټیټې شي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سالو بجو پیلي کې او د مخام ترو بجو دوام کوي. اوس هم سیمه ایز او نړیوال موضوعات څېړو. فاینانشل ټایمز ورسپانې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو په اړه یو مطلب خبر کړی دی. په دې مطلب کې د ښاغلي اوباما له قوله ویل شوي دي چې امریکا به هیڅکله هم پر ایران د اسرائیلو د هوایي برید ملاتړ ونه کړي. له دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي و چې اسرائیل خپلواک هیواد دی او که وغواړي چې پر ایران هوایي برید وکړي امریکا به یې مخنیوی ونه کړي. په دې اړه د فاینانشل ټایمز ورسپانې د راپور جزئیات احمد تکل اوروي.
ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ له CNN ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکا به د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیلو د هوایي برید ملاتړ ونه کړي. د ښاغلي اوباما دا څرګندونې د ده د مرستیال جو بایدن د خبرو د بشپړ رد په معنا وې. اوباما دې پوښتنې ته چې آیا امریکا به پر ایران د اسرائیلو برید تشین څراغ ورکړي کنه په ځواب کې وویل قطعا نه. د وویل په دې برخه کې زما او زما د ادارې دریز همره روښانه دی لکه چې باید وي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د یکشنبې په ورځ په یو مرکه کې دا خبره څو ځلې تکرار کړه چې اسرائیل د یو خپلواک هیواد په توګه د حق لري چې د ایران پر ضد اقدام وکړي. بایدن چې د اسرائیلي سیاستوالو په لهجه یې خبرې کولې وویل که دوی داسې پرېکړه کړې وي چې بقا ته یې د یو بل هیواد له لوري حیاتي خطر شته، موږ نشو کولای یو خپلواک هیواد ته دا خبره دیکته کړو چې داسې وکړئ او داسې مه کوئ. د ښاغلي بایدن څرګندونو په همدې ورځ او وروسته په امریکا کې اندېښنې راوپارولې. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وویل دی د څه وخت لپاره پر ایران د احتمالي برید له کبله اندېښنه لري ځکه چې دا به بې ثباتي راولي او ښایي داسې عواقب ولري چې د اټکل وړ نه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته د خپل سفر په پای کې له CNN ټلویزیون سره په مرکه کې په دې برخه کې چې پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو او یا له اټومي پروګرامه د لاس اخیستو په بدل کې د نورو امتیازونو د ورکولو په اړه به له مسکو او نورو قدرتونو سره په ګډه کار وکړي خپله ژمنه په ډاګه کړه. اوباما وویل یو کار چې پراتلونکو څو میاشتو کې له روسیې سره په ګډه یې کولای شو دا دی چې د ایران لپاره یو ور پرانیستی پرېږدو څو له هغې لارې دا هیواد دې ته اړ وځي چې د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. د اټکل وکړ چې امریکا ښایي تر څو راتلونکو میاشتو پورې هم له روسیې څخه پر ایران د فشار راوستو په برخه کې اغېزمن ځواب ترلاسه نه کړي. اوباما وویل د داسې نړیوال ائتلاف د جوړولو لپاره چې ایران ته د یو ښه انتخاب لارښوونه وکړي باید ډېر کار وشي.
د فاینانشل ټایمز ورسپانې د ریپورت مهم ټکي مو واوریدل چې د امریکا د ولسمشر له قوله ویلي امریکا به هیڅکله پر ایران د اسرائیلو د هوایي حملو ملاتړ ونه کړي. هر دا چې له دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي و چې اسرائیل خپلواک هیواد دی او که وغواړي چې پر ایران هوایي برید وکړي امریکا به یې مخنیوی ونه کړي. بلور ته په داسې حال کې چې د ایران د حکومت دریو مخالفو مشرانو د خپلو ځواکونو د یو ځای کولو پریکړه کړې، مخالفانو د دریو ورځو لپاره د عمومي مظاهرو غوښتنه کړې. که څه هم د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په خپل وروستۍ وینا کې اعلان وکړ چې په هیواد کې عمومي نارامي پای ته رسیدلې، خو د دې وینا په وړاندې د خلکو له عکس العملونو داسې څرګندېږي چې په دې هیواد کې د اعتراضونو لړۍ بیا د پیلېدو په حال کې ده. په دې اړه رپورټ لرو چې د ازادي راډیو په راتلونکي خبري مجله کې به واورئ. د چین د ژینګجیان ولایت په مرکز اورمچی کې د ایغور مسلمانانو او هم قوم ترمنځ شخړو کې شاوخوا 1650 کسان د یکشنبه او دوشنبه په ورځو ووژل شول. هنټبرو چینایانو د ایغور مسلمانانو په کورونو او دوکانونو حمله وکړې او وضع ډیره خراب شوه. پولیسو په سیمه کې د شپې لخوا په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی او زیات شمېر کسان نیول شوي دي. په دې اړه به د ازادي راډیو او نړیوالو اژانسونو د راپورونو لنډیز له جنقه الکوزي څخه وورو.
د چهارشنبه په ورځ په اورمچي ښار کې د شخړو ضد پولیسو د هان قوم د شاوخوا زرو راټولو شوو کسانو د خورولو په مقصد بندۍ جوړې کړې وې او زیات شمېر کسان نیول شوي دي. د ژنژن ولایت د شخړو له وجې د چین جمهور رئیس هو ژنتاو په ایټالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون ونه شو کړی او وطن ته ستون شو. د یکشنبې په ورځ د یوغور مسلمانانو او د هان چینایي قوم ترمنځ نښتو کې شاوخوا زر کسان ټپیان شوي او یو نیم زر نور نیول شوي دي. د چهارشنبه په ورځ د یوغور د سیمې ګاونډیو ولایتونو کې وضع عادي وه او خلک په خپلو کارونو بخت ول. په اورمچي ښار کې اوسیدونکي وایي چې د شپې لخوا په ګرځېدو را ګرځېدو باندې بندیز و او مسلمانان د هان قوم د حمله کوونکو حملو او له ځان څخه دفاع ته چمتو دي. د سې شنبې په ورځ شاوخوا 200 یوغور ښځې او نارینه په اورمچي ښار کې راټول شوي وو او د خپلو نیول شوو خپلوانو او عزیزانو د خلاصون غوښتنه یې کوله. یو سړی وویل
دوی ټول کسان ونیول او بندیان یې کړل. ښځې هم له ځانه سره بوتلې او بیرته یې نه دي راخوشي کړي. په نیول شویو کې ماشومان او د 8 کلو کوچنیان هم شته. ټول بندیان دي. چین هیڅ قانون نه لري. قانون یوازې د ځینو کسانو حفاظت کوي.
د اورمچی د کمونیست ګوند منشي لی ژی په شخړو کې د پولیسو د اقداماتو ستاینه کړې. دی وایي
موږ د ښځو او ماشومانو ساتنه کوو. خو کومو کسانو چې په شخړو کې برخه اخیستې له هغو سره به سخت چلند وشي. که چیرې دوی په شخړو کې دخیل وي نو د عبرت درس به ورکول شي.
راپورونه وایي د یکشنبې د ورځې د شخړو پیل د چین د جنوبي ولایت ګوانګ دونګ له نښتو سره چې د هان او مسلمانانو ترمنځ جګړو کې 2 تنه یوغور وژل شوي ول تړاو درلود. خو اصلي ستونزه له هغه وخته پیل شوې چې د چین حکومت زیات شمېر هان ټبري چینایان اورمچي ته واستول او هلته په مېش کېدو سره مسلمانان په خپل ټاټوبي کې اقلیت کړل او اوس نو د دوی مقاومت او جګړه ورسره روانه ده. په اورمچي ښار کې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان ژوند کوي چې هان قوم پکې اوس اکثریت لري او له یوغور مسلمانانو سره تل شخړې رامنځته کیږي. خو د ژنجیان ولایت د نفوسو په 350 یوغوریان دي. اروپایي اتحادیې په شخړو کې په شاملو ټولو اړخونو غږ کړی چې له حوصلې څخه د کار واخلي او روانې ستونزې دي په سوله ییز ډول حل کړي. ژنجیان چې د تبت په ګاونډ کې پروت ولایت دی د چین تر ټولو حساسه سیاسي سیمه ده. دا سیمه له روسیې، منګولیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، پاکستان، هند او افغانستان سره ګډه پوله لري او د تیلو او طبیعي غاز سترې زیرمې هم پکې دي.
ډیرو قدرمنو دوستانو د مازیګر 4 بجې او 1:30 دقیقې دي. د دې خبرونه راپورونه هم دومره ول. اوس تاسو ته د ورکوښو عزیزانو د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم. د پروګرام تر پایه واوري کې د شي چې تاسو ورک عزیز هم په همدغه پروګرام کې اعلان کړی وي او تاسو د اعلان په اوریدو خوشاله شئ او حقوقی پیدا کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ګرانو دوستانو او محترم اوریدونکو بیا هم د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وار را ورسید. دا هغه پروګرام د پکوم کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي دغه پروګرام لما سره تر پایا ووري. د ټلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شي.
د ازادي رادیو څخه د ورکښوي دوستانو او عزیزانو پروګرام ووري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 45 15.
ګرانو محترمو اوریدونکو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه، لیکونه او ایمیلونه موږ ته رسیږي په کوم کوچ تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د پروګرام په پیل کې راځي چې اول هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورکښوي عزیزان پیدا شوي هم دي. اول به هغه یو پیغام وورو کوم چې ازادي راډیو تر رسیدلی دی او یو اوریدونکي لمنګ څخه مننه کړې ده چې د دې زوی د ازادي راډیو د ورکښو عزیزانو او دوستانو د پروګرام لارې پیدا شوی دی. راځي چې دغه ګران ورور دغه پیغام وورو.
پروگرام دی اور ڈیر ڈیر من کوم چزما جینل نے دی علاقہ ہوئی دی اور ڈیر ڈیر من کوم بالا دا پروگرام چی دیس پروگرام دی ڈیر ڈیر من کوم
گرانا محترم اورورا پڑے تاسف سره باید وو ایم چې د تاسې د ټلیفون شمیره مونږ سره نه و کنه مونږ به تاسو ټلیفون کړای وو او د تاسې په دغه خوخی کې به سره شریک شوی وای. بیا هم د مونږ لپاره ډېر د خوخی زید چې تاسو وکړای شو چې خپل زوی د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام لاره پیدا کړی. آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، وسوار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې له موږ څخه هیله کړې ده چې د آزادی رادیو په آرشیف کې د تاسې د دوستانو په هکله پیغامونه ولټوو. په اوله کې به هغه یو پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکی موږ ته تلیفون کړی دی او خپل ورور نور محمد لټوي. ورپسې به د نور محمد خان هغه پیغام واوري کوم چې له آزادی رادیو څخه خپور شوی دی.
محمد ګل د غور د ولایت اوسیدونکی یم. د آزادی کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما ورور نور محمد په نامه چې څلېرویشت کاله کېږي ورک دی او په شپږم د دل او په یوویشتم د جزدیو د لارې د په هکله اعلان شوی دی. د ده د تلیفون نمبر زموږ څخه پاتې شوی دی. نو هیله ده چې د هغه اعلان د تکرار وشي، شمېره د تلیفون موږ ونیسو او خپل ورور پیدا کړو. زموږ د نمبر تلیفون 0021-15-18.
مالا پیغام مند ولایت ملزیر ولسوالی یا مالا انو نامد نور پاکستان کی اما کرنا ورونا دا غواری چی ماسر ملاو سی یو نازی ما خون نمیزی یو محمد نسیم نمیزی اکانی مرز غنی نمیزی ماسر دی پتا لندر سرماز کسی سپر دریا السلام علیکم.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00-422-14-15. اوس داسې یو پیغام لرو چې تر اوسه مو څو وارې خپور کړی دی. دغه پیغام د عصمت الله پاک لدی. اول به د هغه ګران ورور پیغام خپور کړو چې عصمت الله لټی. ورپسې به هغه پیغام واوري چې د عصمت الله خان په اکړه یو اوریدونکی معلومات لري.
الو، سلام علیکم. زه عزت الله غږیږم. کاپیسا د ولایت اګاډو له سوالی مې راخېلې کلی اوسېدونکی. زما پلار عصمت الله نومېږي. سبایي ما دغه اعلان په خپله واورېده چې دغه سړی بلوچستان نه زنګ وهلی و چې دغه عصمت الله نامه موږ سره دی. نو دغه ورور ما ته کولی شي د خپل شماره اعلان کړي یا دغه زما شماره باندې ما ته زنګ ووهي. خو دا زموږ دومه دفعه ده چې زه دا زنګ وهم. د عصمت الله نامه دلته ما ته معلومات شته دی. نو دغه ورور کولی شي ما ته په دغه شماره زنګ ووهي. 0-5-5-0-3-8 شماره ریبیا تکرارم. 0-5-5-0-3-8 و سلام. دغه سره ما ته ډیر زنګ دی. تشکر. خیر.
زه خونزاده د پاکستان صوبه بلوچستان د ضلع شنوسته سره تلیفون پر کړم. د رادیو ازادي ټول کارکونکو ته نیک هیله احترامات وړاندې کوم. هغه د اسمت اعلان ما پر شپږمه نشه پر 22 تاریخ هم واورېدې چې ما درکړی وو. ما خپل ورونه راځي کته چې مرکه کول وسره غواړي نو بیا موږ ته ټلیفون نه وکړي. او د اوومه نشه پر 2 تاریخ مې بیا هغه اعلان واورېدې چې ما خبر کړی وو. ما ورونه راځي زه ور تسلیموم. نو ګرانو محترم د ازادي کارکونکو، ما د اسمت سره ډېر کوشش وکړ چې زه ټلیفون نمبر پیدا کړم، خو ما ته سپانه یو نمبر مې پیدا کړ، خو نمبر یې د همیشه لپاره کار نه کوي. نو د اسمت نمبر دی پیلمن په ولایت کې د نادالی په ولسوالۍ کې اوس د ماجرات شپې سبا کې. د اسمت نمبر دی د ټلیفون 0 0 3 5 1 1 5 8. دا د اسمت نمبر دی. تاسو هم کوشش کوئ چې ټلیفون باندې پیدا کړئ. زه هم کوشش کوم چې پر ټلیفون باندې پیدا کړم.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
بیا هم داسې یو پیغام لرو چې یو اوریدونکو آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او خپل ورور په نامه د جاوید لټوي. ګران وروره، تاسو په خپل پیغام کې ویلي چې لشیرازه د تاسو ورور آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی. دغه سه پیغام ما د آزادی رادیو په آرشیف کې پیدا نه کړ. د تاسو پیغام مخبور کو، کیدای شي چې د تاسو ورور د تاسو پیغام واوري.
د کاپیسا ولایت د هلسا ورسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. څنګه چې د سرطان په میاشتې څلورم او پنځم نیټې، یعنې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ، د ایران د شیراز ښار څخه کوم کس چې د جاوید په حق له معلومات درلودل او هغې ویلي وو چې دی بندي دی، او هغې خپله شماره ازادي راډیو پیغام کې ایښې وه، مونږ لاسرسی نه و کړی. امان الله نږدې سره خواهش کوم چې هغه پیغام بیا کېږدي او هماغه شماره دې بیا تکرار هم دو پیر دې مونږ ته خبره کړي. والسلام، د خدای په امان.
ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه یو پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکی له پاکستانه رالیږلی دی. دی په پاکستان کې په بند کې دی او له ازادي راډیو څخه هیله کړې وه چې د دوی دغه پیغام ورته خپور کړو چې کیدای شي کورنۍ او یا دوستان یې ورسره مرسته وکړي، او د لمنګ څخه د مرستې هیله هم کړې ده. خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره مونږ ته نه ده پریښي. اول به د پیغام واورو، ورپسې به بیا زه د ده د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
الو، زه عبدالصمد یم، پاکستان د جیرآباد د جره ته خبره کوم. به میاشتې کې چې زه په جی کې بندي یم، څه کوم فریاد رس نه لرم. ما سره کار هم شته، حتی درې میاشتې مې خپل د کار د کوټې نه راغوښتې. بیا هم دوی چې ریکارډ ما ډېرکړي، بیا وایي چې کار نه راغواړم. زه حیران یم چې زه څه وکړم. زما سره هېڅ مددکار نه شته. که چېرې زما اواز پورته ورونه اوري، خپل د استاد د حکومت افغانستان خپل کوم مدد امداد مې سره کولای شي، برای مهرباني مې سره دی وکړي. ما سره نور بریان والا انصار سره موږ څلور کسان د دو میاشتې سیل ته بندیان یو. ډېره مننه. السلام علیکم.
ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، که تاسو غواړئ چې له دغه ګران ورور سره کومه مرسته وکړئ او که د ده کورنۍ غواړئ چې له دې سره د تلیفون تماس ولري، نو په دغه تلیفون شمیره تلیفون وکړئ: 0092301304504. د تلیفون شمیره یو ری بیا وایم: 0092301304504. ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، اوس وار ورسید هغو پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز وي.
السلام علیکم. زه زمین ګل خبرې کوم، د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ نه. زما یو ورور د رحمن ولی نومېږي، عمر تقریبا 18 کاله ده. که هر چا ته د رحمن ولی په حق درته معلومات وي، نو مهرباني دې وکړي او په دا شماره دې مونږ ته زنګ ووهي. زما د تلیفون شماره ده 15 نه شپېته. ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0 4 15 نه شپېته. والسلام.
السلام علیکم. قدرت الله خان د پاکستان کوټې ایالت کښلاغه څخه خپېفون موږ یو کښنه چې د صلاح الدین په نامه یادېږي د نن څخه شل میاشتې د مخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی. که چیرې د صلاح الدین په باره کې څوک معلومات لري نو موږ ته دې فردغه شمېره ټلیفون راولېږي 0 0 2 3 0 0 9 3 8 0 0 4 3. مننه.
زه سرور افغان له پاکستان صوبه بلوچستان څخه خبره کوم. ما یو ورور ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده. په کوم طرح کې ده کور یې بزلل ورلایي کې ده، د 10 کاله کېږي چې له کوره زنافته ده، تللی کراچۍ ده، اوس هېڅ الحوال هم نشته. عمر یې 22 کاله ده. زه د ټول ازادي ریډیو کارکوونکو زه دا هیله لرم چې دا زموږ پیغام هر وخت نشر کوي، دا زموږ د بایي او الحوال معلوم شي. خلک خدای نیمه وایي په ایران کې ده، نیمایوی کراچی کې ده، موږ ته هېڅ پته نشته. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 0 2 3 4 1 5 5 5 1. ټلیفون نمبر بیا واوئ 0 3 0 2 3 4 1 5 5 1.
السلام علیکم. زه محمد زاده د نخله ولسوالۍ نه تاسو ته زحمت کوم. زه د ازادۍ کارکوونکو ته سلام وایم. بله سلام، په نام دی عبدالرحمن د میدان وردګو د نرخ د ولسوالۍ د ایران په لار مې په دغه شمېره د زنګ وي 0 799 0 675 88. هر چاته که پته معلومه وي په دغه شمېره د موږ ته زنګ وهي. والسلام.
ما یو ورور دی جانان، نومېږي، چې دا 4 کاله کېږي د کوره نادراکه دی. نو که دی زما غږ خپل اوري یا د دی ملګری اوري نو زما سره چې په دغه شماره ټلیفون وکړي 0 0 8 2 1 6 0 2 3 1 9 15 1. یو وار بیا تکراروم 0 0 8 2 1 6 0 2 1 9 15 1. السلام علیکم. زه د هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ د زنده‌آور د لوی نیچه اوسېدونکی.
زه باز محمد دغه له پښین له خانزي بولوزی سره تی سره په تماس کې یم. د عادل باکی زوی دی، بسم الله نمیږي، د 8 کاله کېږي چې نادرکه دی او دی که زما غږ اوري او یا نور خلک د ده شناخته یې او دی پېژني، ما سره په دغه ټلیفون تماس ټینګ کړي 0 3 0 2 0 3 0 2 4 2. د دې ډېر سخت ضرورت دی او پیغله ښه ده، خصوص کور ناسته ده او دا پیغام څوک اشته خور کوي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه مرخان کوچای د پاکستان تفصیلین خبره کوم. ما یو تر زوی ده چې په نامه د ځل ده 14 کاله کېږي، ورک ده د پلار نوم یې عجیب الرحان ده. نو ټلیفون نمبر ده د موبایل 0 3 0 6 4 6 5 5 3 3.
زما نوم شاپ چې زما ورور څلور کاله څخه بدرک سوی د کابل نه، خپل نوم یې حاجی خان، د پلار نوم یې حضرت خان، ولایت لوګر. خاص چاته په دې کې معلومات وي نو مونږ ته په دې ټلیفون زنګ ووي 0 0 9 3 8 6 3 9 3 0 8.
خواهش ما ورور نور محمد نمیشه ده پشین سر ده پش پش کالا کیلی چه نداره کسته ویدی پرده شماره بانی موستا تولیپون گاوه کسی بریه 0 2 3 8 1 0 1 0 4. باز ما دیر خواهش ویدی ده پرنگ کندم رنگ ده نمی نور محمد ده مرنین کاکوز ویدی ده 5 کالا کیلی چه نداره کده موستا پش
پشن د پشن ضلع. السلام علیکم.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروگرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه ورلیږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. د نن لپاره هم دومره، تاسو تر بل پروګرامه په لوی خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. سلام شنونده.